السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو دولت ساته خبرونه په سر کې مو زه رضوان مراد د سحرانه خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن یک شنبه د 1409 هجری المریز کال د جدي نهمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 1 سره سمون لري. دا نیم ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه د سپینې ماڼۍ د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې دوه مخیزه تګلاره لري او سیاسي ډلې تمویلې وي او طالبانو ته وسلې ورکوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې دي، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه تایید کړي. او د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې نشي کولی چې بهرنیو سفارتونو ته لاړ شي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون د دسمبر په 9 خپره شو، ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکي یا غیر ملکي مامور نشي کولی چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او جشنونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورشي، د وزارت مسؤلې برخې ته باید خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او سیاسي مرسته کړې او وسلې او چاودونکي مواد یې ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو رپورټ کې کړي دي. تهران مخکې هم داسې راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. هغو سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واډ کې مارکیټونه وسوځېدل، له حکومت غوښتي چې له مالی پرته پورونه ورکړي او 25 کاله دی په دې سیمه کې چې د دولت ملکیت دی له کرایې پرته د کار اجازه ورکړي. د افغانستان د حکومت د رپورټ په حواله د نومبر په لومړۍ نیټه ماښام د کابل ښار په دې سیمه کې د اور لګېدو له امله و مارکیټونه او د برقي وسایلو 318 دوکانونه وسوځېدل. د زیانمنو شو تجارانو او هټیوالو یو پلاوی پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی او کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې په دې سیمه کې رسیدلی زیان معلوم کړي. په تهران کې پرون شنبه د دسمبر په 9 د آزاد اسلامي پوهنتون سلګونو محصلانو مظاهره وکړه. تېره اونۍ د دې پوهنتون د ساینس او څېړنې د پوهنځي مخې ته د محصلانو یو بس چپه شو چې 10 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان شول. په تهران کې د آزاد اسلامي پوهنتون مظاهره چانو پرون د دې پېښې پر ضد اعتراض څرګند کړ. هغوی د پوهنتون د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو د استعفا غوښتنه کوله او هغوی په بېغورۍ تورن کول. په پرونۍ مظاهره کې د پېښې د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم شامل وو. د تهران پولیسو ویلي چې د موټر د چپه کېدو د علت د څرګندولو لپاره څېړنې روانې دي. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسان په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. د هالند پولیسو پرون ویل د روتردم ښار په مختلفو سیمو په چاپو کې 4 مشکوک کسان نیولې دي. د جرمني امنیتي ځواکونه ویلي دي چې د هالند د پولیسو په غوښتنې په ماینس ښار کې یو مشکوک کس نیولی دی. د هالند او جرمني د امنیتي ځواکونو په اعلامو کې ویل شوي چې له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون زرهاو سربانو د خپل ولسمشر الکساندر اوتیچ او د هغه د حاکم ګوند پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مطبوعاتو د ازادۍ غوښتنه کوله. هغوی په کراری د بلګراد ښار په مرکزي برخه کې تیرېدل او شعارونه یې ورکول چې پر ژورنالیستانو او د حکومت پر سیاسي مخالفانو حملې باید بند شي. دا څلورمه اونۍ ده چې د ولسمشر اوتیچ مخالفان په بلګراد کې مظاهرې کوي. د سربیا ولسمشر پرون د خپل حکومت د پلویانو له یوې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل چې دی تیار دی چې له خپلو مخالفانو سره د هغوی د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. د سربیا په دولتي سیستم کې ولسمشر سیمبولیک رول لري. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د ولسی جرګې یو شمېر مخکښ غړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو هرکلی کوي. په روانه خپرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي او پوځي مرسته برابروي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه افغانستان په دې اړه شواهد نه لري. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د کورنیو چارو د وزارت له دې پریکړې جزئیات اوري چې وایي پس له دې د افغانستان د کورنیو چارو منصوبین او پولیس نشي کولای په کابل کې میشتو بهرنیو سفارتونو ته تګ وکړي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د ترینکوټ ښار د ماستر پلان پر موضوع هم راپور لرو.
منوس کولای چې کورونه جوړ کو در سړی چې کوته زکه ځان زړه نشکی په دا خاطر نشکی چې نقشه معلومی نشي راغته پرې مونږ دای جوړولای سونه می دروازه پر جوړ کړ.
د شون رنگونه بیا د خبرې مچلې په پای کې اورای.
په یوه اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله. اوس کوګر ځوانان خوند څه په مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې.
ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې مخکښ غړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویاند د تازه څرګندونو هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا ولسمشر تر اوسه امر نه دی کړی چې په افغانستان کې دې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې د روان وضعیت له امله امریکا او افغانستان دواړو ته مهم دی. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګریټ مارکس د جمعې په ورځ په یو ایمیل کې بلومبرګ خبري اژانس ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو حکم نه دی کړی. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمي باور څرګندوي چې امریکا به له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو پریکړه ونه کړي.
نظر به وضعیت فعلی کې د افغانستان میگذره و در منطقه
په افغانستان کې د روان وضعیت لپاره او په سیمه کې د ځینې ستونزو له امله فکر نه کوم چې امریکا به له افغانستانه د عسکرو د ایستلو پریکړه وکړي. فکر کوم چې دلته د امریکایي ځواکونو حضور د افغانستان د خلکو او امریکا لپاره یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال سکاټ میلر د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو دستور نه دی ورکړ سوی، خو د افغانستان حکومت په دې اړه د خبرو شو رپورټونو په وړاندې په خبرګون کې ویلي و چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل به د دې هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. پاکستان او روسیې د دې خبر هرکلی وکړ او ویل چې که امریکا داسې پریکړه وکړي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون بل غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې، پاکستان او ایران په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو هڅه کوي.
که چیرې روسیا، ایران او پاکستان د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه له افغانستان وتلو ته هڅوي او غواړي چې افغانستان په خپله وخوري، نو د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان دلته د سولې او نړۍ په زیان دی. دې ته باید ابدا اجازه ورنه کړی شي چې ګاونډیان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو په ځان په ګټه کار واخلي. په افغانستان کې روان جنګ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنګ دی. د خالد پښتون په وینا هغه پرمختګ چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې شوی باید په اسانۍ له لاسه ونوځي.
د فرشتي جلالزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې مخکښ غړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو هرکلی کوي. سپینې ماڼۍ د جمعې پر ورځ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پورې امر نه دی کړی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی او سیاسي مرسته ورکوي او وسلې او چودونکي مواد هم ورته برابروي. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو راپور کې کړې دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت عکس العمل څه دی؟ په دې اړه له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت د رپورټونو پر اساس ویلي چې ایران په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کاندیدان تمویلوي. دا خبره د دفاع وزارت په هغه رپورټ کې کړې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول تر نوم لاندې خپور شوی او په دسمبر کې کانګرس ته استول شوی دی. په دې رپورټ کې د روان میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر پایه په افغانستان کې پرمختګونو ته کتنه شوې ده. د پینټاګون په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو هم داسې رپورټونه ورکړي چې ایران د خپلو ګټو لپاره حتی ځینې سیمه ییزو چارواکو ته رشوت ورکوي، خو په رپورټ کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې ایران په افغانستان کې د داسې باثباته حکومت پلوي کوي چې د هغوی اهداف خوندي کړي، لکه د داعش د خراسان ډلې محو کېدل، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور ختمېدل او د ایران اندېښنو لکه د اوبو ویش او سرحدي امنیت ته ځواب وای. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې ایران په افغانستان کې دوه اړخي سیاست چلوي، یعنی له یوې خوا غواړي چې د افغانستان حکومت په څنګ پورې وساتي او تجارتي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، له بل پلوه د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پر ضد مقابلې او د داعش د خراسان ډلې د ځپلو لپاره د وسلوالو طالبانو سیاسي او مالي ملاتړ کړی، هغوی ته یې وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. تهران مخکې داسې رپورټونه رد کړي، خو د دې رپورټ په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه داسې نتیجې ته نه دي رسېدلې. صبغت الله احمدي وویل موږ لږ تر لږه تر اوسه داسې مسالې ته نه یو متوجه شوي، داسې نتیجې ته چې ایرانیانو به داسې تخریبي کارونه په افغانستان کې کړي وي نه یو رسېدلې. د ایران اسلامي جمهوري له موږ سره ډېر ښه او نیک روابط لري، خو د هرات په امنیه قومندانۍ کې له تروریزم سره د مبارزې رئیس فضل الرحمن خادم ادعا کړي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځانګړی ګارد په هغه ولایت کې د امنیت په خرابوالي کې لاس لري. خادم په هرات کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي
80% ترورهایی که در هرات انجام شده است.
هرات که در قتلونو ترورونو او چودونو کسولو که اتیابی شد. در ایران در سپای پاسداران کلاب او په هرات که در ایران سرقنسول محمود افخمی تنظیموی او در حقوی استخباراتی جلی معلومات ورکوی. حقوی هر وگره چی رخوای چپوی تروروی او په هرات شار کې امنیت خرابوي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هرات کې د ایران سرکنسول د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي رحیمه جامی وایي چې ایران په افغانستان کې له امریکا سره په تقابل کې ده. هغه وایي په دې کې باید شک نه وي چې ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له خپل ټوله زوره کار اخلي.
ایران با تمام قوتی که داشته باشه
دا وای د ایران دولت بل خپل ټوله توانه کار واخلي چې د امریکا متحده ایالات او ناتو دلته په ګوندوسی. ایران به ټوله هڅه وکړي چې امریکا له سیمه مایوسه وځي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي رسنۍ د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه ورکوي. د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخانی چې د دسمبر په 16 کابل ته ولاړ، د ایران خبری آژانس تسنیم ته ویلي و چې له طالبانو سره یې خبرې کړې او دا مذاکرې به دوام وکړي. شمخانی تسنیم ته ویلي و چې د افغانستان حکومت ته هم په دې اړه معلومات ورکړي دي. کابل ته د شمخانی د سفر په اړه د ارګ په خبرپاڼه کې ویل شوي و چې هغه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو پر نړیوالو اړیکو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، سولې او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د ځینو بهرنیو ورځپاڼو او خپرونو د مطالبو ځینې برخې راخلو. د هند امریکایي ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو له سوریې نه د عسکرو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په باب د یوې نظر پوښتنې نتیجه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هارورډ پوهنتون د سیاسي مطالعاتو د مرکز د نظر پوښتنې په حواله وایي چې 250% کې امریکایانو په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو او له سوریې نه د ځواکونو د ستلو په اړه د ډونالډ ټرمپ د اعلان ملاتړ کړی دی او 80% بیا له دې پریکړې سره مخالف دي. د هیل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه نه یوازې امریکایانو ته بلکې په خپله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم ته هم ناڅاپي او حیرانوونکې وه. د مطلب لیکوال وایي له سوریې نه د ټولو 2000 امریکایي سرتیرو د ویستلو په افغانستان کې له شاوخوا 14,000 امریکایي عسکرو څخه د سم نیمایي کمولو اعلان د دې سبب شو چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس او د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي قومندان بریټ مکګوګرک له خپلو دندو استعفا وکړي. خو بلومبرګ خبري شبکې بیا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ویان له قوله لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه پورې دفاع وزارت یا پنټاګان ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو امر نه دی کړی. سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی افغان پولیس د لویدیز له خوا روزل کیږي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي، خو آیا دوی کولی شي چې دا اسانتیاوې وساتي؟ سټارز ان سټرایپس لیکي د افغان پولیسو د تقوی پر وړاندې چیلنجونه پر نړیوالو مرستندویانو د افغانستان د زیاتې تکیې خود نه ده. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله لیکي ښایي لسیزې وخت ونیسي چې افغان امنیتي ځواکونه پرته له بهرنۍ همکارۍ په یوازې سر فعالیت وکړي. سټارز ان سټرایپس وړاندې وایي په داسې حال کې چې امریکا غواړي افغان حکومت پر بهرنیو مالی مرستو خپله اتکا کمه کړي، افغان حکومت دا مهال په وړو او لویو مسؤلیتونو د تجهیزاتو په ساتنه او د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ښکیل دی. د مقالې لیکوال وایي له کابل وروسته هرات دوهم ښار دی چیرته چې د افغان پولیسو د روزنې 4 کلن پروګرام عملي کیږي. ورځپاڼه د هرات د امنیت قومندان امین الله امیرخیل له قوله لیکي چې د روزنې په بهیر کې بهرني روزونکي داخل وي نو بیا پولیس پوهیږي چې تجهیزات او منابع څه ډول استعمال کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې وزارت کارکونکي او پولیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت کارکونکي او پولیس په هیواد کې میشتو بهرنیو سفارتونو ته تګ نشي کولای. د یاد وزارت څخه په خبرې شوي اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت هیڅ نظامي او ملکي کارکونکي نشي کولای چې بهرنیو سفارتونو ته د ملي ورځو، خپلواکۍ ورځو، مېلمستیاو او نورو غونډو د ګډون لپاره لاړ شي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیشن ځینې غړي، پخواني نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. یوسف خان زدران پې رپورټ لري.
د همدې اونۍ له دوشنبه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکی او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه شي. دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ابلاغیه ده چې د شنبې په ورځ خپره شوه. د دغې وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې له کنډکټ څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکوونکو پولیسو له ننوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړوونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکیتوب لپاره ګټور دی. د دغې کمیسیون یو غړي نواب منګلی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نیک ګام دی او که چیرې دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به یې ډېره ښه وي. په اصل کې به زموږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مصر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي و چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تېرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړلو په اړه د معلوماتو د خپرولو حق نه لري. د نظامي چارو ځینې پخواني چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یوه جدي ستونزه ده چې مخنیوی به یې د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. له ډلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی وایي دوی وی له پردیو سره دوستی تریوې کې چې وی چې داغه صلاحیت له مشرانو سره وی نه لمون یا ټټ پوړو سره، ځکه چې مونږ ژر وسیله ګرځو. په هر صورت دا د امنیت د ټینګښت، د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت په یو بل ابلاغ کې ویلي چې د غوره مدیریت او د رهبرۍ د دود د بنسټیز کېدو په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین نشي کولای له نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو، هوټلونو، جمعتونو کې د فاتحې په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه، د نظم ماتونې، د پولیس پته، د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو او ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي، خو وایي د کورنیو چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. له ډلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است. اینا
میگن د افغانستان خلک په هر ځای کې له نظامی تو بستړي شي، غواړي چې لږ آرام وي او داسې فکر ونه کړي چې اسنه د لباس سره دی و نظامی لراتک سره یې پروګرام ګډوډ شي. دا خدای چې خلک په ځینو ځایونو کې خپل ځان آزاد احساس کړي. د ټینګار کې ویچې د کورونا ویچار وزارت مشرتابه باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. ښاغلی درې وی په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکی توپ کول شي له دوی سره د خلکو د مرستې او دوی ته د درناوي سبب شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د خونکو منتخب شورا وایي چې د انتخاباتو په ورځ د کابل ښار خونکو د موقت انتخاباتي کارکونکو په توګه همکاری کړي، خو اوس یې حقونه نه ورکول کیږي. د دې شورا د اړیکو رئیس احمد حسین محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو له کمیسیون غوښتل چې د خونکو حقونه ورکړي ته لازمه پاملرنه وکړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات وایي د تخنیکي ستونزو له امله د خونکو د پیسو په ورکړه کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
کاته هم د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د دوه میاشتې اوړي، خو د افغانستان د ښوونکو منتخبه شورا خبرداری ورکوي چې که کمیسون د ښوونکو د حقونو ورکړې ته پام ونه کړي، ښوونکي به د کمیسون په وړاندې په مظاهرو لاس پورې کړي. د دغه شورا د اړیکو رئیس احمد حسین محمدی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونکي په سختو شرایطو کې ولاړل، موقت انتخاباتي کارکوونکي سول، خو تر اوسه هم کمیسون یې پیسې نه دي ورکړي.
منګا استادان چې په کمیسن د انتخاباتو کې د انتخاباتو پارلماني په مرحله کې دی کار کړی و، او دی چې کوم حق زما او حقوق چې د کمیسن له خوا نه تاکل شوی و تر اوسه پورې د کابل د عموما ښوونکو ته نه دی ورکړل شوی. او زه هیله کوم پوسټ چې دغه دلیل رندیدلی ښوونکو د دې له خاطره دا کار وکړي چې دغه مشکلاتونه دې رفع شي.
ښاغلی محمدی وایي چې ښوونکو له انتخاباتو کمیسن سره د موقتو کارکونکو په توګه کار وکړ، او د دغه ستونزې د هواري لپاره څو واره کمیسن ته ورغلی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له یاد وزارت سره تفاهم کړی و چې د انتخاباتو په ورځ به ښوونکي د انتخاباتو موقت کارکونکي په حیث کار کوي، او په بدل کې به یوه اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د اړیکو رئیس وایي ښوونکو له ټولو ستونزو سره سره بیا هم له کمیسیون سره مرسته وکړه، او تر ناوخته یې په محلونو کې کار وکړ. د افغانستان د ولسي جرګې د 23 ولایتونو انتخابات، د میزان په 28مه او 29مه، او همداشان د کندهار انتخابات د عقرب په 5مه تر سره سول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښوونکو د شکایتونو او په ځانګړي توګه د حقوقي د حقونو د ناوخته ورکړې په اړه وایي چې دغه کار له نړیوالو ادارو سره اړیکې لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه وایي
د دوی حقونه د کمیسیون له لورې نه بلکې د یو این ډی پي له لورې ورکول کیږي چې پروسیجرونه یې پیچلي دي. که چیرې یو کس په پروسیجر کې ستونزه ولري ټوله سره نیسي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه ستونزه سته. نن ورځ مو په دې اړه له مالي څانګې سره خبرې وکړې. دوی ویل چې دغه موضوع مو له یو این ډی پي سره جدي نیولې ده او وروستۍ هڅه به وسي چې حقونه یې ورکړو. دا لومړی ځل نه دی چې د ښوونکو منتخبه شورا د انتخاباتو کمیسیون له لوري ښوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې ښوونکو دې ته ورته شکایتونه کړي وو. دا چې آیا ښوونکي به خپل حقونه ترلاسه کړي که نه، دغه هغه مسله ده چې په راتلونکي کې به روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
له هلمند څخه محمد قاسم زواک لیکي، ایران اوس په لوی لاس طالبانو ته جنگي وسایل ورکوي او ډېرې مهمې وسلې هم طالبانو ته ورکړې دي. د ازادي راډیو بل اوریدونکي سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له څمکنیو څخه وایي چې ولسمشر غني ته پکار دی چې په افغانستان کې د ایران د مداخلې مخه ونیسي. ګلزمان کمالزی بیا له کونړ نه وایي چې که امریکا وغواړي په افغانستان کې سوله راتللی شي. او دغه راز زموږ بل اوریدونکی عبدالمتین حقیا د هلمند نه وایي چې له حکومت نه هیله کوم چې هوایی بریدونه بند کړي. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبه له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له تګ منع کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه تایید کړي. هغو سوداګرو چې د کابل په نادر پښتون واټ کې مارکیټونه وسوځېدل له حکومت غوښتنه کړې چې له مالی پرته ورته پورونه ورکړي او تر 25 کاله دې ترې کرایې نه اخلي. په تهران کې پرون سلګونو مظاهرچیانو د آزاد اسلامي پوهنتون مخته مظاهره وکړه. د هالند او جرمني امنیتي ځواکونه وایي 15 کسانې په هالند کې د تروریستي عمل د پلان په شک نیولې دي. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون زرهاو سربانو د خپل ولسمشر او د هغه د حاکم ګوند پر ضد اعتراض وکړ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د خپرونې پاتې برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې کزان راو پیژنې.
زه شریفه نبی د هلمند ولایت د شوزو چارو ریاست د حکومت مدیره.
اغلی نبی، کچر وایي چې په ټوله کې په هلمند کې د ښځو فعالیت په حقوقي برخه کې او په ټوله کې په ټولنیزه برخه کې څه دی؟
مخکې چې په یو اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله، اوس کوګر ځوانان خوند سپوځي مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې چې موږ د هلمند ولایت کې سرندولان خوند لرو، وکیلای مدافع لرو، مخکې چې نارینه وکیل مدافع په هلمند ولایت کې نه پیدا کېد وسه دي. شکر دې مشخوندې شزې لرو.
ایتاس کار څنګه دی په هلمند ولایت کې فعالیتونه؟
د هلمند ولایت کې فعالیتونه د شو نسبت نور وختونو ته او نور بازي ولایتونو ته کوګرو ډېر شې دي. شزې وس فعالیت کولای سي او د کومې قضایا یا کومې مشکلات شې چې دا غوي په وړاندې دي هغه د پاره د رسیدګي د پاره رسیدګي کېږي وس.
تاسې تنه په لخرګه خار کې کنا نور ولسوالۍ تم کله نه کله
بلې وک د اغه ولسوالۍ چې امن دي، اغه ولسوالۍ مثلا د ګرش کول ولسوالۍ نادلی او ناوې دغه ولسوالۍ ته سفرونه هم لرو. زیاتره وخت داسې قضایا چې د لیر ولسوالۍ څخه یا په داسې ولسوالۍ کې چې امن نشته بیا موږ شوراګانې لرو. د امن ولسوالۍ څخه موږ یو خور د شورا د غړي پیس لرو. د غزه مشکلات او شی چې بیا تر دې ځای رسیدګي بیا بعض وختونه موږ د غوی د طریقې څخه کولای شو چې د نور خوند مشکلات حل کړو.
څنګه دی حالته د خزو لوی ستونزې؟
د شوزو لوی ستونزې کورنۍ تاتره خواله دي چې دا غو په وړاندې دي همیشه که زیاتره وګوره د دې مشکلات ډیر دي. طلاق، میراث، نفقه او اول ټکول په بده کې ورکړه دغه مستونز ډیر دي دی پر وړاندې دي.
اغه سیمه کې چې التنه امنیتی را ده تر ډیره خزي زبرول کیږي او ټکول کیږي تاسو وای
خو دا غوی لپاره باید الله را پیدا سي مثلا ک موږ اوس دخو د اور فادات ک موږ دا ګورغه ک دغه دی د قومي مشران او د دوی د تاریخ څخه یا د خپل د فامیلونو د تاریخ څخه موږ د اجوقاف ریاست ملایم امان دي ته سوال دي چې غوی دغه قضیه دغه مشکلات چې دولت تر رسیدګي د سکول د دوی د تاریخ څخه د غل کې واغوی بیرته بیا د شوز چا ریاست سره او یا هم د اجوقاف د ریاست سره دغه موضوعات شریک عدلی قضایی ارګانو سره تر څو غد پر رسیدګي وسی ک د قومي مشران او د دوی تربنز ده نه الیږي بیا غ دولت مراجعه کوي تر څو غد پر رسیدګي وسی
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې